امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د جمعې په ورځ د یو هلیکوپتر د رالوېدو په تعقیب نن د یکشنبې په ورځ په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. د بغداد په شمال کې له یو محبس نه د بندیانو د تښتېدو په پیښه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دوهم نړیوال جنگ کې د متحدینو د بری او یو کلیزه د مسکو په سره میدان کې د شنبې په ورځ ولمانځل شوه. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د لایبریا افریقایي هیواد د ایبولا له ساري ناروغۍ نه اوس پاک شوی دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی لسمه ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو باب د خبریالانو رپورټونه واوري او بیا به یو اثر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اتزگزینا د دې ساعت پورې خبرونه واوري.
د پاکستان مقاماتو د جمعې د ورځې د هلیکوپتر د سقوط د پیښې څخه وروسته چې د ناروی او فلیپین د سفیرانو او د مالیزیا او اندونیزیا د سفیرانو د میرمنو په شمول اووه کسه پکې وژل سوي، پرون د شنبې په ورځ په پاکستان کې ملي ماتم اعلان کړی و. په دې پیښه کې د الوتکې د عملیې درې تنه هم وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه مړي اوس د راولپنډي د نورخان په هوایي ډګر کې دي. چارواکو ویل دي چې لږ تر لږه 12 کسه په دې الوتکه کې وو چې د جمعې په ورځ د پاکستان په شمال کې په یوه کلي کې راولوېده. د پوځ نه تاق تورن جنرال آسیم باجوه په ټویټر کې لیکلی دي چې په ژوندي پاتې کسانو کې د پولند او د هالند سفیران هم دي. د پاکستان طالبان ویل دي چې دا هلیکوپتر دوی راغورځولې او غوښتل یې چې صدراعظم نواز شریف ووژني. خو د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې د هلیکوپتره د تخنیکي نیمګړتیا له کبله رالوېدلې ده. عراقي چارواکو پرون د شنبې په ورځ ویل چې پایتخت بغداد ته نږدې د خالص په نامه د یوه زندان د ماتولو په پیښه کې لږ تر لږه 16 کسه وژل سوي او 30 تنه بندیان تښتېدلي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې زندان کې د بندیانو د بلوا کولو په وخت 6 پولیسان او 10 بندیان ووژل سول، مګر نورو چارواکو د وژل سوو کسانو شمیر تر ډېر زیات بللی او ویلي دي چې 12 پولیسان او 50 بندیان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د بندیانو ترمنځ جګړه ونښته او کله چې محافظان د هغوی د خلاصولو لپاره ورغلل، بندیانو پر دوو محافظانو باندې برید وکړ او وسلې د هغوی څخه په زور واخیستې. د اسلامي دولت ډلې مبارزینو ویلي چې دا زندان دوی مات کړی دی او په یوه بیانیه کې چې په جهادیستو ویبپاڼو کې خپره سوې ده د دې پیښې په اړه له خپلې خوا معلومات ورکړي دي. دغې ډلې ویل دي چې دوی اول د زندان څخه بهر د بندیانو سره په ګډه همکاري د څو بمونو چاودنې وکړې. په بیانیه کې ویل سوي دي چې د اسلامي دولت ډلې تقریبا 10 غړي چې په زندان کې وو د زندان څخه تښتېدلي دي. عراقي چارواکو ویل دي چې په ځینو بندیانو باندې چې تښتېدلي دي د تروریزم تورونه لګېدلي وو. په عراق کې چې د اسلامي دولت ډلې د مبارزینو سره یو کال په جګړو کې تیر سوی دی، د زندانونو ماتول عام دي. له بلې خوا پرون په بغداد کې د موټر بم په حمله کې هم لږ تر لږه 9 کسه وژل سوي او 14 تنه زخمي سوي دي. په خبري رپورټونو کې ویل سوي دي چې د دې حملې هدف شیعه زیارت کوونکي وو. روسیه پرون د شنبې په ورځ د ماسکو په سره میداني کې یو لوی نظامي رسمي گذشت وکړ او د 1945 کال د مې د میاشتې په 9مه په نړیواله جګړه کې د شوروي اتحاد لخوا نازیانو ته د ماتې ورکولو او یایمه کالیزه ولمانځله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جګړې په وخت کې د روسیې د مهمو متحدانو امریکا، برتانیې او فرانسې څخه مننه وکړه چې نازیانو ته په ماتې ورکولو کې د روسیې سره مرسته کړې وه. روسیه دا جګړه ستره وطنپاله جګړه بولي. د واشنگتن، لندن، پاریس او د تقریبا نورو اروپایي هیوادونو لوړپوړي چارواکي په ماسکو کې دغو مراسمو ته نه وو ورغلي. په حاضرینو کې تر ټولو لوی مهم نړیوال مشر د چین جمهور رئیس شي جین پینګ وو همداراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د کیوبا، زیمبابوي او شپاړس نورو ملکونو مشرانو هم برخه پکې اخیستې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه: د نړۍ د روغتیا سازمان افریقایي هیواد لایبریا د ایبولا د ناروغۍ څخه آزاد بللی دی. دغه سازمان دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې لایبریا رپورټ ورکړ چې په تیرو 2 ورځو کې په دې هیواد کې د ایبولا د ناروغۍ کومه نښه نه ده لیدلې. د نړۍ د روغتیا سازمان په یوه بیانیه کې ویل دي چې د ایبولا د ناروغۍ ورکېدل په داسې یوه هیواد کې چې د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې پکې سوي دي او ډېر خلک یې مړه کړي دي او ډېره موده یې دوام وکړ، د هغه هیواد زیاته کامیابي ده. د لایبریا جمهور رئیس ایلن جانسن سرلیف پرون د شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې په دغې ناروغۍ د زیات شمیر خلکو مړه کېدل او د تاوانونو اوښتل د نړۍ پر زړه باندې یو تور داغ دی. هغې وویل چې د ځینو خلکو دپاره چې ژوندي پاتې سوي دي، د درد و رنځ ورکېدل به یو نسل وغواړي. سپینماني پرون وویل چې هغه د دغې ناروغۍ د ورکېدو له کبله چې رسمن اعلان وسو خوشحاله سوی او هغه یوه مهمه نښه بللې ده او د لایبریا خلکو ته له دې کبله مبارکي ورکوي. مګر په دې بیانیه کې چې د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر لخوا خپره سوی، په دې باندې تأکید سوی دی چې ډېر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. سپینماني وویل چې نړۍ باید دا هیر نه کړي چې د ایبولا ناروغي تر اوسه لا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه سیرالیون او ګینی کې پاتې ده. د دغو دوو هیوادونو څخه په هر یو کې تیره اونۍ د ایبولا د ناروغۍ د نهو پیښو خبرونه ورکړل سوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا څخه غوښتي دي چې په داسې اعمالو څخه د لاس واخلي چې په سیمه کې جنجالونه او تاوتریخوالی راپیدا کوي. امریکا دا غوښتنه وروسته له هغه د شمالي کوریا څخه وکړه چې پیونګیانګ وویل چې د اوپتل څخه یو بالستیک توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بالستیکو توغندیو د ازمویلو د ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو څخه څرګنده سرغړونه ده. په شمالي کوریا باندې ملګرو ملتونو د بالستیکو توغندیو د ازموینو له کبله بندیزونه لګولي دي. د جنوبي کوریا د اردو چارواکو ویل دي چې شمالي کوریا یوه ورځ وروسته له هغه د کښتیو ضد 3 کروز توغندي په سمندر کې وازمویل چې خبرداری ورکړ چې که د جنوبي کوریا کښتۍ د شمالي کوریا اوبو ته داخل سي نو په هغو باندې به بېله خبرداري حمله وکړي. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس وویل چې د دې هیواد مشر کیم یانګ اون د دغې ازموینې جریان شخصا پخپله وکوت او د هغې امر هم د پخپله ورکړی و. دغه اژانس د دې ازموینې د دقیق وخت، نیټې او ځای په هکله څه نه دي ویلي. پولیسو پرون د شنبې په ورځ د مقدونیې په شمال کې د کمانوو په ښارګوټي کې د یوې ناپیژندل سوې وسلوالې ډلې سره شخړې او جګړې وکړې. د مقدونیې چارواکو ویل چې په دې نښتو کې چې یوه ټوله ورځ د توپکو ډزې وسوې، لږ تر لږه د پولیسو 15 صاحب منصبان وژل سوي او نور 10 تنه زخمي سوي دي. دغه ښار چې قومي اقلیتونه پکې اوسېږي د مقدونیې د پایتخت سکوپیې څخه تقریبا 15 کیلومتره لیرې دی. د کمانوو د ښارګوټي تقریبا 40% نفوس چې 100,000 تنو ته رسېږي قومي البانیایان دي. د مقدونیې د کورنیو چارو وزارت نطاق ایفوکوتیفسکي په سکوپی کې خبریالانو ته وویل چې یوه وسلواله تروریستي ډله د یوه ګاونډي هیواد څخه مقدونیې ته راداخله سوې ده او هدف یې دا دی چې په دولتي مؤسسو باندې حملې وکړي. هغه د دغه ګاونډي هیواد نوم وانخیست. د مقدونیې دواړو ګاونډیو هیوادونو البانیا او کوسوو بیانیې خپرې کړې او پکې په مقدونیه کې د حملو او تشدد څخه د ډکو اعمالو له کبله چې هغه هیواد یې بې ثباته کړی خپلې اندېښنې څرګندې کړې او هغه یې غندلې دي. د دغو دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مقدونیه کې د آرامۍ، زغم او حوصلې او د قومونو ترمنځ د یووالي او اتحاد غوښتنې کړې دي. او د اسپانیې چارواکو دا تایید کړی دي چې د سیویل هوایی میدان ته نږدې د یوې نظامي الوتکې د رالوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسه وژل سوي دي. د هسپانیې صدراعظم ماریانو ریجای پرون د شنبې په ورځ وویل چې په دغه نوې الوتکه کې ټول 10 تنه د عملي غړي وو. دغه الوتکې په هوایي میدان کې تجربوي پروازونه کول او د هسپانیې اردو ته لا نه وسپارل سوي. د هوایي میدان واکمنې ادارې وویل چې د سویل هوایي میدان تړل سوی دی او د اوروژنې کارکوونکي د پیښې ځای ته ورغلي دي. دا او د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8:44 دا هم د پروګرام لومړی موضوع. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د هیواد د جنوب نه شمال ته د جنگ د غځولو پلان نه نړیوال ائتلاف لري او نه یې د افغانستان حکومت په پام کې لري. پام وکړئ، د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په لوی لاس د افغانستان شمالي ولایتونو د نامنه کېدو په باب اوازې بې اساسه دي او افغان او نړیوال ځواکونه په خپله وسه د امنیت د ټینګېدو لپاره هڅې کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د دارالانشا د نوي رئیس نصرالله بریالي ارسلایي د دغې دارالانشا مامورینو ته د ورپېژندلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د خلکو د اساسو سره د کتنو په وخت ورځنې تل یو پوښتنه کېږي چې اوس د افغانستان د نامنه کېدو پروګرام په مخ کې دی، تاسې څه پلان لرئ؟
بایسي یک فرد مسؤول در حکومت وحدت ملی میخوایم که یک نقطه رو روشن بسازم.
اجرایی رئیس ویل د ملي یووالي د حکومت د یو مسؤول شخص په توګه غواړم یو ټکی روښانه کړم. تفسیر کیږي چې جګړې د لمن وهل زموږ د نړیوالو همکارانو لخوا یو قصدي عمل دی تر څو د افغانستان شمال ته د جنگ لمن وغځیږي او بیا له هغو سیمو نورو ځایو ته پراخه شي. زه کله کله دا ډول تفسیرې د ډېرو باخبره کسانو نه هم اورم، او یا دا چې د ملي یووالي حکومت په خپله د جنوب څخه د افغانستان شمال ته د جګړې د لیږدولو پروګرام لري، بیا نړیوال دوستان او همکاران هم لاس سره یو کړي تر څو د دې لپاره چې د روسیې فدراسیون ته یې ګواښونه راولر کړي وسي دغسې یو پلان یې ترتیب کړی دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس دا ډول تعبیرونه ناسم وبلل. ویې ویل چې افغان حکومت او د افغان حکومت نړیوال دوستان شپه ورځ د افغانستان د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره کار کوي.
اما یک نقطه رو میخوایم خدمت شما یادآوری کنم و با وضاحت و با مسئولیت خدمتتان به عرض برسانم.
اجرایی رئیس ویل غواړم تاسو ته د یو ټکی یادونه وکړم او په سرګند او په مسؤلیت تاسو ته وړاندې کړم. د ملي یووالي د حکومت ټول چارواکي د افغانستان جمهور رئیس او د ملي یووالي د حکومت همکاران شپه ورځ خلکو ته د امنیت د خوندیتوب لپاره په هڅو بوخت دي. اجرایي رئیس سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په تیرو څلور اونیو کې د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو بدخشان، کندوز او بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرکزونو د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې نه یوازې دا چې په شمال کې د خپلو مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبولي، بلکې د افغانستان په مرکزي او ځینو جنوبي ولایتونو کې هم د خپلو مخالفانو په وړاندې یو لړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علی مراد د شنبې په مازدیګر د دفاع په وزارت کې خبر اعلان ته ویل چې د غزې د ولایت د ناوې په ولسوالۍ د طالبانو د لس کالو کنټرول وروسته افغان امنیتي ځواکونو دا ولسوالۍ د جمعې په ورځ لاغوی نیولې ده.
در طول 10 سال ای ولسوالۍ تحت تسلط دشمن بوده و من حیث یک پایگاه بسیار قوی.
جنرال مراد ویل په تیرو لس کلونو کې دا ولسوالۍ د دښمن تر واک لاندې وه او د یو ډېر قوي مرکز په توګه چې له هغه ځایه ویره اچوونکو او تورستان تمویل کېدل، تجهیز کېدل او په هغه ځای کې روزنه ترلاسه کوله او له ناوې ولسوالۍ څخه نورې سیمې ولایتونه چې په هغه امتداد پراته وو ګواښل کېدل چې نن پای ته ورسېدل. طالبانو د ناوې د ولسوالۍ په هکله د افغان حکومت د امنیتي چارواکو دغې نوې ادعا په باب څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ طالبانو په یو بیان کې دغې ولسوالۍ لاسه ورکولو په باب د افغان حکومت د امنیتي چارواکو څرګندونې بې اساسه بللې وي او ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل پریوتي مورال د پورته کولو لپاره دا ډول څرګندونې کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د عام روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې هغه روغتونونه تړلې دي چې روغتیایي خدمتونه په مناسب ډول نشو عرضه کولای. پام وکړئ، په دې اړه په کابل کې زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ تا.
اشرفي اشقری صاحب نه درن دیگه کتابه رو داره.
معمولی اجرت کار داشتم.
شپیته کلن معلم عبدالغفور د کابل ښار په مکریانو سیمه کې د کتابونو د پلورلو یو غرفه لري. په پښتو او دری ژبه لیکل شوي زیات شمیر کتابونه یې په غرفې کې لیدل کیږي. معلم عبدالغفور د همدغو کتابونو په پلورلو د خپلې کورنۍ عیاشا او عباته کوي. هغه له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د معدې پر ناروغۍ هم اخته دی. عبدالغفور وایي په کابل کې ترې یو روغتون پاتې نه دی چې ورغلی نه وي، خو معده یې لا هم روغه شوې نه ده. هغه په کابل کې پر دولتي او شخصي روغتونونو نیوکه کوي او وایي په هیڅ ځای کې سم درمل نشته او په اکثر روغتونونو کې متخصص او مسلکي ډاکټران نه تر سترګو کیږي.
وزیر صاحب دغه کار اول باید دوا کنټرول ونیسي، ابادرزیو بوتل شربت لیډرفلکس مواخذې ټول په سر پورته کړو. درې شپې مخکې دلته د کتاب فروشي له مخې مول په افغانستان کې دوا نشته، وایي دوا شته مول نشته. د امپنسلین کپسول مې واخیست، مول 100 ګرامه دی، وایي 500 ګرامه دی. مول یو دوه درې څلور کپسوله مات مکو په دا ایرغوي کې می واچول، د ټولم پخلو کې واچول، به له وبو می تیر کو، دونه تاوانه تاوان راته ورسول، نه فائدہ راته ورسول، له خاور ډکې دادی بند کی.
عبدالغفور یوازینی افغان نه دی چې په کابل کې لټیټ کیفیت درملو او ناسمو روغتیایي خدماتو څخه سرټ کوي، بلکې د پسیر سلګونه افغانان په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو د نشټوالي لامل غونډه یو هیوادونو ته مخه کوي. هغه ناروغان چې اقتصادي حالت یې سناسه خوي په افغانستان کې درملنې تازه نخ کوي او بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان او هندوستان ته مخه کوي. معلم عبدالغفور وایي ډیره موده کیږي چې د درملنې لپاره یا هندوستان ته ځي او یا هم ځان ته په خپله یوناني درمل جوړوي او هغه بوټي او دانې سره ټکوي چې معدې لپاره یې ګټور دي.
په داخل کې خو بیخي معاینات نه کوم، مزه یا خارج ته ځم، یا دغه صبر کوم د یوناني دواګان تر دوی تر دوا ښه ده، دغه شیان ټکوم خورم، د نتیجه ورکړی دي او خم دي او بیزارم دي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل ښار کې د نهو روغتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له یوې میاشتنۍ ارزونې وروسته هغوی ته معلومه شوه چې نهو روغتونونه د عامې روغتیا د وزارت په معیارونو برابر نه وو.
از جمله 54 شفاخانه کې نظارت شده،
ده هغه فصلور 500 روغتونونو چې سارنه تری شوی نه یې په هغه کټګوري کې راغلی چې باید وتړل شي. نن موږ رسمن اعلان کوو چې دا نه روغتونونه خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو حق نه لري. د دې لپاره چې دوی هیڅ ډول معیارونه د افغانستان د خلکو لپاره د روغتیايي خدماتو په وړاندې کولو کې نه درلودل. تر څنګه 28 هغه روغتونونه چې مخکې د روغتون تر نوم لاندې فعالیت کوو، زموږ پریکړه دا ده چې د روغتون نوم ورسخه اخلو، یعنی دوی حق نه لري چې ناروغ بستر کړي او یا عملیات کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې لس حکومتي او تر سلو زیات خصوصي روغتونونه فعالیت کوي. دغه راز دا وزارت وایي د افغانستان په کچه 28 لوی دولتي او نږدې 150 خصوصي روغتونونه خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د څو مهمو خبرونو غټه کې د جمعې په ورځ په پاکستان کې د یو نظامی هلیکوپټر د رالوېدو د پیښې نه وروسته چې د ناروې او فلیپین د سفیرانو او د مالی چې د ناروې او فلیپین د سفیرانو په شمول پکې اووه کسان مړه شو، ملي ماتم اعلان شوی دی. پاکستانی طالبانو د هلیکوپټر د ویشتو دعوه کړې ده، مګر پاکستانی چارواکي وایي چې د تخنیکي عوارضو په وجه باندې هلیکوپټر رالوېدلی و. عراقی چارواکو وویل چې د شنبې په ورځ بغداد ته نږدې د خالص په نامه د یو محبس د ماتولو په پیښه کې کم تر کمه 36 کسان وژل شوي دي او له محبس نه 40 بندیان تښتېدلي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وویل چې په محبس کې د بندیانو د بلوا په وخت 6 پولیسان او 10 تنه قیدیان وژل شو، مګر نورو چارواکو د وژل شوو کسانو شمېر د دې نه زیات ښودلی دی او ویل کیږي چې 12 پولیسان او 50 قیدیان وژل شوي دي. عراقی چارواکو ویل چې په ځینو بندیانو باندې تښتېدلي دي د ټیریریزم تورونه لګول شوي وو. د شنبې په ورځ د ماسکو په سره میدان کې یو لوی نظامی رسمي ګذشت اجرا شو. دغه رسمي ګذشت په 1915 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 9مه په نړیوال جنگ کې په دوهم نړیوال جنگ کې د شوروي اتحاد لخوا د نازیانو د ماتې ورکولو د اویایمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت جوړ شوی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په رسمو کې برخه واخیسته. د واشنگتن، لندن، پاریس او تقریبا نور اروپایي هیوادونو لوړ پوړي چارواکي چې په ماسکو کې دغه مراسمو ته بلل شوي وو نه ورغلي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په مراسمو کې برخه اخیستې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زموږ غږ د واشنگتن نه اوري. په داسې حال کې چې په بورونډي کې انتخابات کیږي، په دغه هیواد کې د انتخاباتو د بل کېدو نه مخکې بیا امنیتي زیاته شوې ده، او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیسون وایي چې شاوخوا 15 لکه وګړي ګاونډیو ملکونو ته تښتېدلي دي. خبریالې لیسا شلاین له جنیو نه رپورټ لري دی چې نظرانه یوسفزی درته اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره وایي چې هغوی د خپل هغه پلان د پاره اندېښمن دي چې غوښتلې په افریقا کې د مختلفو هیوادونو نه د برنډي مهاجرین بیرته خپل هیواد ته بوزي، خو په ورستیو کې د برنډي په هیواد کې چې کمې د تشدد پیښې شوې دي، د هغې نه وروسته د دغو بېکوره شوو خلکو بیرته تلل مشکله ده. په برنډي کې 10 کلنه اوږده جګړه وشوه چې د 2015 کال کې ختمه شوه. د دغه جګړې د لاسه په زرګونو د برنډي خلک گاونډي هیوادونو ته په مهاجرت کولو مجبور شول، او کله چې په 2015 کال کې په دغه هیواد کې سوله راغله، نو د هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې کوشش کوو چې د دغه هیواد خلک بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. په گاونډي هیواد تنزانیا کې په زرګونو برنډیان موجود دي. د یادونې وړ ده چې په کال 1992 کې هم په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوې وه چې د هغې نه وروسته په زرګونو کسان د برنډي هیواد نه تنزانیا ته واغوښتل چې هغوی اوس په تنزانیا کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره د ادارې ویاند اډراین اډورډ وایي،
سینس دی اراپشن اف پری الیکشن وایلنس ان مید اپریل هاوېور there have been alarming signs
چې په ورستیو کلونو کې په تنزانیا کې شاوخوا 2 لکو مهاجرینو ته د دغه هیواد تابعیت ورکړل شوې دي. هغه وایي چې په تاریخ کې داسې نه ده شوې چې کوربه هیواد په دومره لوی شمیر کسانو ته تابعیت ورکړی وي. د انتخاباتو نه مخکې د اپریل په میاشت کې چې کومې د تشدد پیښې وشوې، نو تر اوسه پورې چې موږ د مهاجرینو د بیرته د راوستو په برخه کې کوم پرمختګ کړو، هغه بیا په ټپو درېدو. د تیری یوې اونۍ په مودې کې شاوخوا 50,000 تنه رواندا، تنزانیا، افریقا جمهوریت او کانګو ته اغوخت دي. په دغو کې زیاتره رواندا ته اغوخت دي. بیا په تیره اونۍ کې ځینې کسانو په تنزانیا کې د پناه درخواستونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې مرستیال اډورډ وایي چې زیاتره مهاجرین ماشومان او ښځې دي، او په دغو مهاجرینو کې داسې ماشومان هم شته چې نوره کورنۍ نه لري. هغه امریکا غږ ته وایي چې زیاتره دغه کسان چې د برنډي نه وزي، هغوی وایي چې موږ په ډېره مشکله باندې د دغه هیواد نه نورو هیوادونو ته ځان رسوو.
What I've been saying in Burundi is that people have difficulties because of the security.
د برنډي په حق له زداویم چې خلک زکه د مشکلاتو سره مخ ته چې حالت نام نده. په دغه هیواد کې ځای په ځای جګړه روانه ده، او په دې وجه باندې خلک نشي کولای چې د خپل کورونو نه ووزي، او که هغوی د کورونو نه ووزي نو هغوی د خوندي لارو د لټولو هڅه کوي چې په لار کې ورسره کومه پیښه ونه شي. لبلې خوا د خوراک لپاره نړیواله اداره ورلد فوډ پروګرام وایي چې هغوی د برنډي سیاسي شخړو اندېښمن کړي دي، ځکه چې په دغه هیواد کې د خوراکي موادو کمښت دی. هغه وایي چې اوس هغوی په گاونډي هیواد رواندا کې شاوخوا 15,000 تنو ته خوراکي مواد رسوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر د دفتر یا یو ان ایچ سی آر ان په قول تیر کال د جنگ یا د تعقیب له کبله څه باندې 50 میلیونو کسانو د مهاجرو په حیث ژوند تیراوه. په تیر لسیزه کې اکثر مهاجر له آسیا او بحر کاهل نه راغلي وو، مګر اوس منځنی ختیځ او افریقا د مهاجرو اصلي سیمې. د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د لومړي ځل لپاره دومره زیات کسان بې کوره شوي دي. د نفوسو، مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې کاترین وزنر وویلې تر یوې حده پورې د دې لاتنه په دغو سیمو کې ډېر نوي جنګونه دي، مګر زاړه جنګونه لا تر اوسه نه دي ختم شوي او د دې په ځای ډېر مزمنه شوي دي. او په دغو جنګونو کې له ډېر وحشت نه کار اخیستل کېږي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وزنر وویلې ملکیان نه یوازې په جنګ کې راګیریږي، دوی په ارادي توګه او بې له تبعیض نه وژل شوي دي، په داسې حال کې چې په جنگ کې شامل خواوې چمګاون محاصره کوي، کلو ته ورونه اچوي او حتی روغتونونه او ښوونځي په نښه کوي. په بین المللي بشري اصولو باندې سترګې پټېږي، په سرحدونو باندې تیری کېږي چې وخت احترام کېده، حتی د جنگ په وخت کې هم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نفوسو، مهاجرو او پناه غوښتونکو دفتر ته وظیفه ورکړل شوې ده چې په درسته نړۍ کې د خپل کور کلي نه شړل شوو خلکو د ژغورلو نه بندوبست وکړي، کړاوونه یې کم کړي او د هغو کسانو د بد ورځې غم وخوري چې تعقیب شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وزنر وویلې کله چې بې کوره شوي خلک تختي، موږ او نورې ادارې کوشش کوو چې تر ټولو نه لوی ګواښونه او ضرورتونه یې په ګوته کړو او نوې لارې چارې ولټول شي چې تر ټولو نه کمزوري مهاجر وژغورل شي. په دې کې د خطرونو نه د دوی د ژغورلو پروګرامونه شامل دي چې په عمومي توګه مهاجر او بې کوره شوي خلک ورسره مخامخ کېږي، چې په دې کې بیا جنسي تاوتریخوالی، د انسانانو قاچاق شامل دی، جنایتکاران بیا استثماروي چې ښکاري تر ټولو نه کمزوري مهاجر دي. امریکا د ماشومانو لپاره ښوونځي او د ساتیری مرکزونه تمویلوي او همدغه راز د ځوانانو او پخو خلکو لپاره د مسلکي روزنې شرایط برابروي، ځکه نو دوی به بالاخره د بهرني ملک نه خپل کور کلي ته ستانه شي. دوی به ښه مهارت لري چې داسې کارونه پیدا کړي چې ښې تنخواګانې لري، یا به دوی خپل نوی تجارت پیل کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وزنر وویلې د دسته جامې بې کوره شوو خلکو تر ټولو ښه حل دا نه دی چې په سیمه کې دې بیا مدغم شي یا بیرته میشته شي، نه دا چې زیاتې بشري مرستې ورته ورسیږي. د تاوتریخوالي د اصلي علت غم باید وخوړل شي چې باید ډېر خلک مجبوروي چې خپل کور کلی پرېږدي. امریکا او انډیوالانو یې ژمنه کړې ده چې د جنجالونو په حل کې مرسته کوي، دیموکراتیکې او عادلانه ټولنې جوړوي. موږ تر اوسه په دې باندې کار کوو چې د مهاجرو ژوند او حیثیت وژغورو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د هوا حالات د کابل او د افغانستان د څو مهمو خبرونو د هوا حالات د سانډیګرات په حساب. کابل د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 12، جلال آباد لوړه 20، ټیټه 14، اسد آباد لوړه 25، ټیټه 14، قندهار لوړه 20، ټیټه 22، هرات لوړه 40، ټیټه 19، غزنی لوړه څلیرش ټیټه لس، کندوز لوړه یو دېرش ټیټه اتلس، مزار شریف لوړه څلیرش او ټیټه نولس درجې، او خوست لوړه درجه شل ټیټه شپاړس درجې. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعته پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.